آتنو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور تاسو ستړي مشه قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو په اړه دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د غرض اوري چې ناتو د پروان په سیاګر دولسوالۍ کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو په هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو چې بشپړه معرفي به د افغانستان او نړۍ د ساعت له مهمو خبرونو وروسته وکم. خو اوس صفي الله ستانغزي ته وار ورکوو چې دا خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د خبرونو سره ټکی ایساف زوکونو په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې په پروان ولایت کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه خبرې وکړې، او پرون په عراق کې د یو لړ بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. اوس هم پوره خبرونه. ایساف زوکونو په پرونی پیخه کې د ملکیانو پر وژل کېدو خوشینی څرګنده کړه. دغه زوکونه وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات د سخت دریزو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانانو په مشرۍ پلان شوی و. کابل وایي دغه عملیات وړمه شپه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په سهدره او وازغر سیمه کې شوي دي. جمهوري ریاست وایي د عملیاتو پر مهال بمبار شوی چې په نتیجه کې یوه ښځه او اووه تنه ماشومان وژل شوي دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ولسمشر حامد کرزي دغه بمباري په کلکه غندلې ده. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د هغه امریکایي عسکر نوې ویډیو ترلاسه کړې چې نږدې 15 کاله مخکې طالبانو په افغانستان کې نیولې ده. چارواکي وایي دوی ګومان کوي چې د امریکایي پوځي بریدمن باو برګدال دغه په ویډیو باندې په هغه کې د طالبانو لخوا له نږدې 15 کالو برمتنیونې وروسته تر اوسه ژوندۍ خودل کیږي 13 میاشتې تخصل شوی وي. د برګدال کورنۍ په یو بیان کې ویل چې دوی د چهارشنبه پورز د دغه ویډیو په اړه خبر شول. برګدال چې د 2009 میلادي کال د جون په 13مه طالبانو په افغانستان کې نیولې وو، اوس داسې انګیرل کیږي چې نو موړې بچی په پاکستان کې ساتل کیږي. طالبانو ویلي چې دغه عسكر په دې شرط خوشی کوي چې امریکا یو شمیر لوړپوړي طالب مشران د ګوانتینامو له پوځي زندان څخه خوشی کړي. د افغانستان ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه خبري وکړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس حامد کرزي او انګلا مرکل د افغانستان او جرمني د اړیکو د پراختیا په لار چارو د غرض د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه هم ټلیفوني خبري وکړي. اعلامیه وایي ولسمشر کرزي د دې تړون په اړه د افغانستان دریز بیان کړ. ولسمشر حامد کرزي ویلي دغه تړون په هغه صورت کې لاسلیک کوي چې امریکا د افغانستان شرایط ومني. او افغان حکومت له لوی ترنوالی وغوښتل چې په ځینو تصویري رسنیو کې د هغو اعلانونو د خبرېدو په اړه څېړنه وکړي چې د ناڅرګندو ادارو لخوا په کابل کې پکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او نورو مسایلو په اړه خبرې کیږي. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف صابي وایي په دغو اعلانونو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه شوې چې امنیتي تړون کې لاسلیک کړي او دغه نظریات د افغانانو استازیتوب نه کوي.
اخیر کې د امنیتي تړون په موضوع په اړه باندې بعضي رسنۍ د دغه تجارتي اعلانونو خبري دغه تجارتي اعلانونو په اخر کې بیا منبع هم ویل کېږي چې دغه تجارتي اعلان د چا لخوا خبري یو مشخص سیاسي هدف لپاره دغه پروپاګاندا په لار باندې چول کېږي چې کوم د افغانستان د ملي منافعو سره اړخ نه لګي.
له ښاغلي صاحب سره بشپړه مرکه پرونه خبرونه کې اوریدلی شي. بیا هم خرغلی. پرون په عراق کې د یو لړ بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول. دا په تیرو څو میاشتو کې د عراق لپاره یوه له خونړیو ورځ وه. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمالي ولایت د اعلی د جنازې په مراسمو کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنه وه چې لږ تر لږه 13 کسان یې وژل. لنډ شیبه وروسته د بغداد په څو سیمو کې لږ تر لږه 8 موټر بم چاودنې وشوې چې 30 کسان یې وژل. برید کوونکو موصل ته نږدې یو پل په داسې حال کې په بم والوزو چې یو پوځي ګزمور څخه د تیرېدو په حال کې و. پیښه کې پک سرتیری وژل شول او د ملکیانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. له بغداد څخه لږ لیرې په یو شیامیشته سیمه کې وسلوالو کسانو د لاریو اووه تنه چلوونکي هم وژل. مرستندوی هیوادونو په کویت کې په خپل او غونډه کې د سوریې د جګړې له قربانیانو سره د څه کم 2.5 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. دا د بشري مرستو تر هغې اندازې له نیمایي هم کمه ده چې ملګري ملتونه یې د برابرولو هڅه کوي. د پرونۍ غونډې هدف دا و چې د بشري مرستو دغه اندازه 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسول شي، څو د سوریې د 3 کلنې کورنۍ جګړې له اغېزمنو خلکو سره مرسته وشي. تر دې مخکې د کوم واحد بحران لپاره د دومره زیاتې مالي مرستې غوښتنه نه وه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دیاړه وویل دا څه کم 2.5 میلیارد ډالر دی. که څه هم موږ دا مهال دقیق ارقام نه لرو، خو د تیر کال په پرتله 1 میلیارد ډالر زیاتوالی ښیي. دا څرګندوي چې بحران او د وضعیت اړتیا زیاته شوې ده. بان کی مون وایي په سوریه کې دننه شاوخوا 9.3 میلیونه انسانان مرستو ته اړتیا لري. د سوریې 6.5 میلیونه خلک په دې هیواد کې دننه بې ځایه شوي. 2 میلیونه نورو سوریایي کډوالو د ګاونډیو هیوادونو په کمپونو کې اړولي دي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د 53.5 میلیونه کویت، د 500 میلیونه مالي مرستو، او امریکا د 380 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشپړو مرستندویو بستو د برابرولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د سنا یوې کمیټې پرون د اوکراین د سیاسي بحران په اړه خبرې وکړې. د اوکراین یوې محکمې په کیف کې د پراخو اعتراضونو د بندولو اعلان وکړ. کیف د نومبر له میاشتې راهیسې د حکومت ضد زرګونو مظاهرچیانو ډګر دی. د کیف د محکمې د حکم له مخې چې د جنوري په 8مه یې ورکړې او پرون خپور شوی، د کیف ښار په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو لخوا د لاوډ سپیکرونو پر کارولو، پوسترونو، خیمو او نورو موانعو د مارچ تر 8مې نیټې پورې بندیز لګول شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنګټن کې د اروپا او آسیا په چارو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان د سنا یوې کمیټې ته وویل چې متحده ایالات غواړي چې د اوکراین بحران د مظاهرچیانو یا پولیسو له تشدد پرته د خبرو له لارې هوار شي. او د مصر د نوي اساسي قانون په اړه د ورځنۍ ټولپوښتنه پرون پای ته ورسیده. مصریانو په دې ټولپوښتنه کې په داسې حال کې خپلې رایې وکارولې چې پرون تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د رایې ورکولو د مرکزونو مخې ته کتار ولاړو. کله چې 6 میاشتې مخکې اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واک څخه لیرې شو، دا په مصر کې لومړی ملي ټولپوښتنه ده. پرون په ټول مصر کې د تاوتریخوالي له کابله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. د پخواني ولسمشر مرسي اخوان المسلمین ګوند له دې ټولپوښتنې بایکاټ اعلان کړی و. سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ورېدل د غراس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناتو د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. افغان حکومت له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې په ځینو تصویري رسنیو کې د هغو اعلانونو د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي چې د ناڅرګندو ادارو لخوا په کې د امنیتي تړون او نور مسایلو په اړه خبرې کېږي.
دا یو نوی پروپاګاندا دی، یعنې یو مشخص سیاسي هدف لپاره دغه پروپاګاندا په لاره باندې چول کېږي، چې کوم د افغانستان د ملي منافعو سره اړخ نه لګي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د جمهوري ریاست د 5 کاندیدانو په اړه د خلکو شکایتونه بې اساسه وو.
په دغه دوسیه کې د شکایت او د اطلاعیه نه بغیر نور کوم شواهد مدارکې چې موجود نه وو.
د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې لومړنۍ ښځینه آمره وایي چې دا به له فساد سره په کلکه مبارزه وکړي.
قبلا ما هم چه پوست بر ما پیشنهاد شده بود، ولی ما نپذیرفتم. مستقیم گفتم که اگر به شکل سمبولیک تعیین میکنن در جای مایر قبول نمیکنم.
د مخکخو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپرو او د ښځو په اړه په نیمه نړۍ کې هم
په دې خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدې نه ورکوي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. دغه ځواکونه وایي دغه عملیات د افغان قواوو په هماهنګۍ ترسره کړي او ولایتي چارواکي هم ورباندې خبر وو. افغان چارواکو په هوایي بمبارۍ کې د 8 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې اکثریت یې ماشومان دي. ولسمشر حامد کرزي دغه حمله په کلکه غندلې. صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
ایساف ځواکونو د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. دغه ځواکونه وی د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې دغه تصفیوي عملیات د سختریزو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانانو په مشرۍ پلان سوی و. ایساف قواوو په خپله اعلامیه کې ویلي دغه عملیات د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د شپږم کنډک د کمانډو لخوا رهبري کېدل چې د ایساف مشاورینو یې مرسته کوله. ایساف ځواکونو د عملیاتو هدف دا شولی چې غوښتل یې په دې ولسوالۍ کې د سختریزو وسلوالو د فعالیتونو له دې جملې پر بګرام هوایي اډه د دوی د اندښتونو مخنیوی وکړي. ایساف وایي د سیاګرد ولسوال او د پروان ولایتي چارواکي له عملیاتو له مخکې خبر وو او تر عملیاتو مخکې او وروسته معلومات ورسره شریک سوي دي. کابل وایي دغه عملیات وړمه شپه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په صادره او وزغر سیمه کې سوي دي. جمهوری ریاست وایي د عملیاتو پر مهال بمباري سوي چې په نتیجه کې یوه ښځه او اووه تنه ماشومان وژل سوي دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزي دغه بمباري په کلکه غندلې ده. ولسمشر کرزي ویلي افغان دولت له کلونو راهیسې د افغانستان په کلیو کې د عملیاتو بندیدل غواړي، خو امریکایي ځواکونه د ورکړل سویو ضمانتونو او دوه اړخیزو توافقاتو برخلاف یو ځل بیا د خلکو د استوګنې پر یوه سیمه بمباري کوي او ملکیان وژني. د پروان د والي مرستیال شاولي شاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری هم وژل سوي دي. یو امریکایي پوځي او یو افغان سرتیری وژل سوي. د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په ډزو کې ملکیانو ته هم تلفات رسیدلي، خو مشخص جزئیات یې نهایي سوي نه دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د پروان سیاګرد ولسوالۍ ته له کابله یو هیات لیږل سوی چې دغه پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. په تیرو شاوخوا دیارلس کلونو کې په پوځي عملیاتو او بمباریو کې ملکی تلفات هغه اساسه مسئله و چې افغان حکومت یې په وار وار د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو نوې پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې افغان ولسمشر د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره هم یو شرط دا ایښی دی چې نړیوال ځواکونه باید د افغانانو پر کورونو عملیات پای ته ورسوي. د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د ملاتړ په برخه کې نوې اعلانونه د حکومت عکس العمل هم راپارولی. افغان حکومت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په ځینو تصویري رسنیو کې د هغو اعلانونو د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي چې د ناڅرګندو ادارو لخوا د دوی په وینا پکې د امنیتي تړون او نورو مسایلو په اړه خبرې کیږي او د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره ملاتړ پکې څرګندېږي. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف صاپی وایي په دغو اعلانونو کې له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه کیږي چې امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي او دغه نظریات د افغانانو استازیتوب نه کوي. د ویل دغه اعلانونه د پردیو پروپاګندا او د افغانانو نظر نه څرګندوي. ښاغلی صاپی د مرکې په پیل کې صالح محمد صالح ته وویل دغه اعلانونه مشخص آدرس نه لري، ځکه نو په کار ده چې لوی څارنوالۍ او نورې عدلي ادارې په اړه څېړنه وکړي.
نه تنها د امنیتي تړون په اړه باندې، بلکې د څه وخت رادې خو یعنې بعضې رسنۍ د افغانستان د بعضې ادارو په اړه باندې لکه د ملي امنیتي ځواکونو په اړه باندې بدون د دېنه چې هماهنګي وشي د وزارت داخلي سره، وزارت دفاع سره، یا نور اړوند چې ادارې چې په دې برخه کې باید هماهنګي وشي، دغسې اعلانونو په برخه کې دغه اعلانونه خپرېږي. اما په اخر کې د امنیتي تړون په موضوع په اړه باندې بلې بعضې رسنۍ دغه تجارتي اعلانونه خپروي. دغه تجارتي اعلانونو په اخر کې بیا هغه منبع هم ویل کېږي چې دغه تجارتي اعلان د چا لخوا نه خپري. او قطعا یو اړخیزه نظر وي، موږ ویلی شو چې دا یو نوی پروپاګند دی، یعنې یو مشخص سیاسي هدف لپاره دغه پروپاګند په لاره باندې جوړ کېږي، د فکر کوم دا د افغانستان د ملي منافعو سره اړخ نه لګوي او د قانون پر بنسټ باندې دغه پوښتنې وړ دی، یعنې څوک چې دغه ډول اعلانونه خپروي د کوم هدف لپاره خپرېږي؟ آیا دا د دوراني جګړې یوه برخه ده چې د افغانستان د حکومت او د ولس په وړاندې جګړه یعنی په وخت څخه پیل شوې ده او لا جریان لري؟ نو په دغه بیا باندې موږ دغه اعلامیې خپره کړه او دغې رسنیو نه مو وغوښتل چې دغسې کړنې باید ودروي، او هم په همدې ډول کې موږ لوی څارنوالۍ نه هم غوښتنه ده چې د حقایقو او د موضوع د لا څېړو په برخه کې دوی خپل تحقیقات هم شروع کړي.
تاسو د پروپاګند یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې څوک دغه مسایلو ته لمن وهي؟ کوم هیواد، کوم مشخص څوک او کوم مشخصه ډله؟
زمونږ په اعلامیه کې ذکر کوم واضح ده، هغه چې موږ غوښتنه کړې ده هغه مو په دې برخه کې تحقیق غوښتنه کړې ده، او د تحقیق مراجع هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ اداره ده. په دې برخه کې به هغوی تحقیقات کوي او د تحقیقات نه وروسته به دا څرګنده شي څوک دي چې دغه په شا ولاړ.
د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صحاف ساپایو دی وای چې افغان حکومت له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې په ځینو تصویري رسنیو کې د هغو اعلانونو د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي چې د ناڅرګندو ادارو لخوا پکې د امنیتي تړون او نورو مسایلو په اړه خبرې کیږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار اته بجې او پنځلس دقیقې د ازادي راډیو اوري. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډیری مطالب خپره کړي دي. جانقا الکوزي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ور کړی، په افغانستان کې امنیتي تړون ته د بدیل لار. ورسپانه دي کې امریکایي چارواکي یو ځل بیا له جمهور رئیس حامد کرزي سره مبارزه کوي. تیر کال له ډیرو سختو او اوږدو مذاکرو وروسته د یو امنیتي تړون مسوده برابره شوې وه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو اساسات پکې ځای پر ځای شوې دي. تمه وه چې د دغه تړون پر اساس به په افغانستان کې د تروریزم ضد چارو په مقصد د اتو او لسو زرو ترمنځ امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې کوي په لومړي سر کې داسې انګېرل کېدله چې جمهور رئیس کرزی به د مشورتي جرګې له پریکړې وروسته دا تړون لاسلیک کړي، خو هغه پکې نورې خبرې رامنځته کړي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو په جمهور رئیس کرزی باندې مستقیم او غیر مستقیم فشارونه واچول. دوی د تړون د لاسلیک لپاره د میاشتو پر ځای د اونیو ضرب الاجل وټاکه، خو هیڅ تاثیر ونه کړ. امریکایي چارواکي دا مهال د چلند یو بدیل ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره به یو انتخاب داوي چې یو اعلامیه صادره کړي او په بیان کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو، د تعلیم، روغتیا او د افغانانو د خیګونو پر مختګونو وستایي او د اپریل میاشتې انتخاباتو ته چمتووالی وښيي. د ورسپانې په باور که چیرې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د دې پرمختګونو ستاینه وکړي، نو دا به هم ووایي چې په افغانستان کې ډېر ټولو امریکایي ځواکونو ته امر کړی چې له سخت ضرورت پرته نور د شپې لخوا ټول عملیات باید بند کړي. د دې سولې عملی ترجمان ده او د جمهور رئیس راتلونکو انتخاباتو کې د بهرانیانو د هر ډول لاسوهنو د مخنیوي ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جمهور رئیس اوباما دا ډول بیان به د امریکا په پالیسۍ کې کوم ستر بدلون رانولي، خو د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په کار کې به د جمهور رئیس کرزی حیثیت او اعتبار وساتي. د ورسپانې په باور جمهور رئیس باراک اوباما باید په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمیر هم اعلان کړي او له ناتو متحدانو وغواړي چې هغوی دې هم د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې خلکو ته په ډاګه کړي. په دغه کار سره به په افغانستان کې د جمهور ریاست کاندیدانو او افغانانو ته له 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو د حضور ډاډ ورکول شي. که دا کار ونه کړي په افغانستان کې به بې ثباتۍ ته لار هواره شي او انتخابات به له ګواښ سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ لیکي جمهور رئیس باراک اوباما باید بل کار هم وکړي او هغه دا چې داسې باید وښيي چې نه یوازې له جمهور رئیس کرزی سره د امنیتي تړون لاسلیک ته لیواله ده، بلکې دا هم غواړي چې له راتلونکي جمهور رئیس سره دغه سند لاسلیک کړي. انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د افغان سیاستوالي او فعالې نورزیه اتمر د ژوند ستونزو ته کتنه کړې چې د پخواني خاوند له لاسه له زیاتو ګواښونو سره لاسه او ګریوان ده او ژوند یې هره لحظه له خطر سره مخامخ دی. ورځپاڼې د نورزیه اتمر دا خبره په غټو تورو لیکلې چې وایي په افغانستان کې هیڅوک ښځو ته درناوی نه لري.
په هند کې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه کانفرنسونه جوړیږي. لومړی کانفرنس د تماس نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه دی. دوهم کانفرنس د آسیا د زړه هیوادونو غونډه ده چې تر ډیره د افغانستان پر امنیتي وضعیت، سیاسي او اقتصادي انتقال او د انتخاباتو پر مسایلو پکې بحثونه کیږي. سلام محمد صالح نور جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې د غونډې په اجنډا کې به د افغانستان امنیت، سیاسي او اقتصادي انتقال، انتخاباتي اصلاحات، د سولې پروسه او نور مسایل شامل وي. په پام کې د دغه غونډه نن پیل سي چې د څه باندې 500 هیوادونو استازي به پکې برخه لري. د هند لخوا به د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوی ډیلی ځانګړی استازي ساتندر کې لمبا پکې برخه ولري. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ټولنه ده چې د جرمني په نوښت تشکیل شوې. په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي. جنو سرچنو د هند د اکانومیک ټایمز خبرونه ته ویلي د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې به د سولې، امن او انتخاباتو په ګډون د افغانستان پر ټولو اړوندو عمده پرمختګونو بحث وسی. په داسې حال کې چې روان میلادي کال د نړیوالو اکثریت جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوري یې حمل پر شپاړسمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د انتخاباتو، اقتصادي همکاریو او د افغانستان پر ثبات به د آسیا د زړې هیوادونو په کانفرنس کې هم خبرې وسی. د آسیا د زړې هیوادونو یا د استنبول د پروسې دغه کانفرنس د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي چې د بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه باندې څلوېښت وزیران یا هم عالي رتبه استازي به پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی روانه اونۍ په یو غونډه کې وویل د آسیا د زړې هیوادونو کانفرنس کې به د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه، سولې او نور مسایلو خبرې وسی.
دا لدې قبل د استنبول د پروسی د غونډې د اجنډا اساسي برخه ده چې سوله په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سوله نه وي نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، ارامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولی شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون پر بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه غونډې کوي. په دغو غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیې، آذربایجان، هند، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم یو درې کسیز هیئت هند ته استولی چې هلته د دیوبند مدرسې له دیني عالمانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هندوستان د دیوبند دارالعلوم دینی عالمان هم په مذهبي لحاظ پر سیمه اغیز لري او ښایي د افغانستان د سولې په مسله کې مؤثر همکاري وکړی شي. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. ازادي رادیو هم د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د جمهور رئیس د 5 کاندیدانو د شکایتونو په دوسیو کې دا څه ونه موندل چې جرم پر ثابت شي. په دې وروستیو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د 5 کاندیدانو پر خلاف د خلکو د شکایتونو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږلې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند پرون خبره لاندې وویل د دې کاندیدانو پر خلاف ټول شکایتونه بی اساسه وو. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د جمهوری ریاست د 5 کاندیدانو په اړه شوي شکایتونه په غور سره وسیړل، خو داسې شواهد پکې ونه موندل چې په دې کاندیدانو د جرم ثابت شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته یوې خبری ناستې ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا وررسیدلې دوسیه د یو ځانګړي کمیسیون لخوا وسیړل شوې. خاغلی عزیزی وویل د سیړنو نتیجې وښوده چې د جمهوری ریاست دا 15 کاندیدان کولای شي چې خپل انتخاباتي پروګرامونه پر مخ بوزي.
په دغه دوسیه کې د شکایت او د اطلاعیا نه بغیر نور کوم شواهد مدارکې چې موجود نه وو، په دغه برخه کې یوازې یو شکایت موجود وو او اطلاعیا سره د یو مشکوک د ادرس لخوا وو. ځینو مواردو کې مخکې، یعنی څارنوالۍ په هغه مواردو کې تصمیم نیولی و هغه دوسیې دوران سوي دي، مکمل سوي دي، یعنی داسې یو کوم خاص موضوع نه وو چې د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه باندې یو خاص نظر ولري یا شواهد مدارکې مکمل وسي. موږ خپل اجراءات وکړ چې دغه 15 نوماندان چې څارنوالۍ ته معرفي سوی وو د دوی دوسیه وسیرل سه. شکایت او اطلاعیا نه بغیر نور کوم موضوع په دې کې نه وو.
کابو دو ونه مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د 15 تنو کاندیدانو پر خلاف د خلکو د شکایتونو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږلې وې. د لوی څارنوالۍ ویان د جمهوری ریاست د دې 15 کاندیدانو نومونه یاد نه کړل. دغه هم وویل که په راتلونکي کې بیا هم د جمهوری ریاست د کوم کاندید په اړه شکایت ور ورسیږي او دوی سیړلو ته مکلف شي، حاضر دي چې په اړه سیړنې وکړي. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې لوی څارنوالۍ ته دا شکایتونه ناوخته رسیدلي او کېدای شي هغوی پرې کره غور نه وي کړی. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
اول اینکه شکایاتی که اخیرا بررسی شد از طرف کمیسیون حساب شرکت افغانستان
دوی دا شکایتونه چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا بررسی شول ډیر ناوخته وو، ځکه چې د رای ورکولو پاڼه چاپ شوه وي او پکې د بدلون هیڅ ډول امکانات نه وو. ناممکنه ده چې د هیواد پر روانو حالاتو کې دی پر ځینو ادعا ثابت نشي. دا د رسنیو لپاره د یوې لوبې جوړول دي او بس. ځینې خلک وایي د جمهوري ریاست په کاندیدانو کې داسې سیرې هم شته چې د هیواد په کورنیو جنګونو کې لوی لاس درلود او د دې په لارښوونه په هیواد کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. سربیره پر دې خلک په هیواد کې د انتقالي عدالت غوښتونکي دي او وایي چې مجرمین که په هر سطح کې وي باید محاکمه او له قانون سره سم مجازات شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اورئ.
نن هم پنځشنبه ده او دا پروګرام هم په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي تر پنځو بجو پورې. د پروګرام موضوع ده د افغانستان راتلونکي انتخابات او دا چې د جمهوري ریاست لپاره د ګڼ شمېر کاندیدانو درېدل به پر دغو انتخاباتو څه اغېز وکړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظریات، پوښتنې له ازادي راډیو له لارې له میلمنو او چارواکو سره مطرح کړئ او هم خپل نظرونه د ازادي راډیو لاری له نور سره شریک کړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنیو څپو سربیره د غرض لو خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم خبريږي. د افغانستان د پونتونو د استادانو ټولنې له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د کانکور هغه حوزې لغو اعلان کړي چې د درغلي شواهد او اسناد د دوی لخوا ورسپارل شوي دي. د ټولنو مسؤلین وایي د بدخشان، میدان وردګو او غزنی ولایتونو په ځینو حوزو کې درغلي شوي او باید چې د لوګر په څیر د دې سیمو ازموینې هم لغوه او سره واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور هغه حوزې لغوه کړي چې درغلي پکې شوي او زیاتوي. د ځینو حوزو د اسنادو په څیرلو کار روان دی او که درغلي پکې ثابت شي نو لغوه به اعلان کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه د کانکور پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې ځینې سیمه ای چارواکي او د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي په دې پروسه کې ښکارا لاسوهنه کوي. که څه هم د یادې ټولنې غړیو د غزنی له مرستیال والي او په دې ولایت کې د شجاعي په نوم له یو قومندان پرته د بل چا نوم وانخیست، خو ویې ویل چې په کانکور کې د یو منظم پلان له مخې لاسوهنې دوی اندېښمن کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې داسې اسناد او شواهد له رسنیو سره شریک کړل چې د بدخشان، لوګر، غزنی او میدان وردګو ولایتونو په کانکور کې د فساد او لاسوهنې څرګندونه یې کوله. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې وغړي پوهان نجیب الله امرخیل له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د غزنی، میدان وردګ او بدخشان د ځینو حوزو د کانکور ازموینه د لغو اعلان کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید دغه ځایو کې چې درغلی شوي هغه باید لغو اعلان شي، او په څنګ د دې کې دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې کانکور نه دی اخیستل شوی کوشش دې ډیر زیات وسي چې شفافیت منځته راشي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید چې حکومت په دې بهیر کې د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي. د دې ټولنې مسؤلینو یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کانکور ازموینې د شفافیت لپاره دې د کانکور کمیټه ملي او خپلواکه کړي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ډاډ څرګندوي چې تر خپلې وسې به د کانکور په ازموینه کې چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د هغو حوزو د کانکور په پاڼو څېړنه کوي چې د فساد ادعا پکې شوې ده.
بدخشان په حوزه کې چې هلته د بهارک په
سایت کې موجوده و، یعنی نسه او تلویخ تنه التا، یعنی بال دغینه چې خپل حیات گزارش ورکې د غوزه هم لغو وسو په زمن کې د غزنی په حق لا چې باید اسناد یعنی موجودی ز فکر کوم زموږ تیرنه چې هغه موارد چې په غزنی کې د تیرنه دوام لري
هغه زیاته کلا چې د میدان وردګ د کانکور د حوزې په اړه دوی ته اسناد نه دي سپارل شوی او کچیر وسپارل شي او درغلی پکې موجود وي نو هغه به هم لغو اعلان کړي. له دې نوړاندې د لوړو زده کړو وزارت په لوګر کې د کانکور ازموینه په دې خاطر لغوه او بیا ځلې واخیستله چې د پراخو درغلیو راپورونه یې خپاره شول. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کانکور د 830 حوزو له ډلې څخه تر اوسه په 26 حوزو کې ازموینه اخیستل شوې او په نورو کې به هم د ژمي تر پایه واخیستل سي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دی. صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ایساف ځواکونو د پروان په سیاګردو کې د پرونیو عملیاتو په نتیجه کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. جمهوري ریاست دغه عملیات چې پکې و ماشومان او یو ښځه وژل شوې په کلکه غندلې. د افغانستان جمهور رئیس او د جرمني صدر اعظم د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه خبري وکړي. افغان حکومت له لوی څارنوالۍ وغوښتل په هغو تصویري رسنیو کې هغه اعلانونه وڅېړي چې د ناڅرګندو ادارو لخوا په کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او نورو مسایلو په اړه خبري کیږي. مرستندوی هیوادونو په کویت کې په خپل پرونی غونډه کې د سوریې د جګړې له قربانیانو سره د څه کم 2.5 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. او په داسې حال کې چې د امریکا د صنایعي کمیټې پرون د یوکرين د سیاسي بحران په اړه خبري وکړي، د یوکرين یوې محکمې په کیف کې د پراخو اعتراضونو د بندولو اعلان وکړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې د خزو په اړه بیلابیل مطالب اوریدل شي. دغه راز اوري چې د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې لومړنۍ خزینه عامره وایي چې دا به په قاطعیت له فساد سره مبارزه وکړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. هغه کس چې خپل ځان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 نیټې ته راه بولي له تاوتریخوالي کار اخیستلې د اسلام د دین خلاف ګڼلې دي. خالد شیخ محمد وایي د اسلام د دین د خپراوي لپاره له خشونت څخه کار اخیستل روانه دي. د فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکي یې اجمل ان وړاندې کوي.
خالد شیخ محمد شیخ پلزان د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو تراه پولی په یو اعلامیه کې ویلي چې قران پاک د اسلام د دین د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع کړي. دا سند چې وی امریکایي خبرونه او د برتانیې څلورم چینل خبر کړي له 2009 میلادي کال راوروسته چې خالد شیخ محمد د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په تروریزم تورن شو، لومړی ځل دی چې د نوموړي څرګندونې له رسنیو څخه خبريږي. دا پینځو هغه کسانو څخه چې د سپتمبر د 11 نیټې په هغه بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي چې په ترڅ کې د 3000 په شاوخوا کې امریکایان د نن او د امریکا په متحده ایالاتو کې ووژل شول. خالد شیخ محمد تر ټولو مهم تورن دي. نوموړی له 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې بندي دي. د نوموړي د سرګندونو کې چې د پوخانی درې څخه پکې سرګن بدلون ښکاری راغلی، په قران پاک کې د چا د عقیدې د بدلول لپاره له زور او جبر څخه کار اخیستل منع شوی. د شپږ دیرش مخونو په دې سند کې خالد شیخ محمد هڅه کړې چې څارنوالان، مدافی وکیلان او د امریکا د موظف پوځي محکمې غړي دې ته متقاعد کړي چې د اسلام دین قبول کړي. نوموړی لیکي د غیر مسلمانو یعنی په دې محکمه کې د قاضیانو، څارنوالانو او د مدافی وکیلانو په وړاندې زما دینی مسولیت دی چې دوی د اسلام د دین منلو ته راوبولم. خالد شیخ محمد لیکلي د زندان په خونه کې خوشاله وو، وجود یې زنداني وو خو روح یې آزاد و. دا خالد شیخ محمد د سرګندونو د سند 13 میاشت امریکایي قاضي جیمز پول لخوا غیر محرم اعلان شو او تر اوسه پورې موظف وکیلانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ښار د یوې امنیتي حوزې لومړنۍ خزینه عامره وایي چې په قاطعیت به له فساد سره مبارزه وکړي. سمونواله جمیله بیاز لومړنۍ خزینه پولیسه ده چې د افغانستان په تاریخ کې د یوې امنیتي حوزې د عامر په توګه ټاکل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي په دې ډول په ټولنه کې د خزینه پولیسو ونډه زیاته کړي. تفصیل د مرزیه احمد زیپ راپور کې.
په اوسنۍ شرایطو کې د وی افغان میرمنې ټاکل په یوې مهمې امنیتی برخه کې د ځینو لپاره د بس وړ موضوع ده. خو د سمنوالې جمیلې بیاز قوي اراده او باور د افغانستان د نورو نسلونو لپاره د بریاو دروازه پرانیستله. سمنواله جمیله بیاز د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کابل ښار د لومړۍ امنیتي حوزې د آمرې په توګه وټاکل شوه. که څه هم هغه د خپلې دندې په دویمې ورځ ډیره مصروفه وه، خو ماته یې د مرکې وخت راکړ. له میرمن بیاز څخه مې پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې د موجودو ګواښونو تر څنګ یې څنګه ومنله چې دا مسؤلیت واخلي.
قبلا نام هم پست برام پیشنهاد شده بود، بخاطر نپذیرفتم مستقیم گفتم که اگر بشه
مخکې هم داسې یو پست ما ته وړاندیز سوی و، ما هغه قبول نکرد. ما ویل که په سمبولیک ډول ما معرفي کوي نو زه یې نه منم، ځکه کوم چاته چې یو پست ورکول کیږي نو باید پوره صلاحیت ورکړل سي. او زه فکر کوم چې اداري فساد نه یوازې په حوزو کې بلکې په ټول هیواد کې موجود دی. او زه خلکو ته پوره ډاډ ورکوم چې افغان ښځې ډېرې صادقې دي. زه غواړم کوم کسان چې په فساد کې ښکېل دي هغوی په لومړي قدم کې وپېژنم او بیا د هغوی
دا پتاسیال
کې دا چې سمو د وړاندې د پولیسو دوه افسران په هلمند او نیمروز کې ووژل شوې. میرمن بیاز دا هم مني چې په یوې سنتي ټولنې کې ښځې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو هغه له کورنیو او عامو خلکو څخه غواړي چې د ښځو ملاتړ وکړي.
توکل خود به خداوند کړیم و ما د می را مبارزه میکنم.
زه په دې لار کې جدي مبارزه کوم او هیڅ راز بیره نه لرم، نو ځکه دا مسؤلیت ما واخیست. زه وایم چې د نارینه و او ښځینه و په منځ کې توپیر نشته. زموږ یو شمېر د پولیس افسرانو نه غوښتل چې ښځینه پولیس پرمختګ وکړي او سم شاید ونه غواړي.
شاید نه خواین، عالم نه خواین.
سمنواله جمیله بیاز د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغه شوې او دوه درس کاله د پولیسو په چوکاټ کې کار کړی. میرمن بیاز د کابل په نړیوال هوایي ډګر امنی قومندانۍ د پولیسو په درېمې حوزې او همدارنګه په دې وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو په موینیت کې د آمرې په توګه کار کړی. له دې وړاندې یو نړیوال بنسټ ویلی وو چې د ښځینهو پولیسو ډېرېدل او په ټولنه کې د دوی فعاله ونډه کولی شي د تلاشیو او عملیاتو پر مهال ډېرې ستونزې هوارې کړي. همدارنګه په نیویارک کې د بشر حقونو د سر سازمان نو ویلی کچیر په افغانستان کې خزینه پولیسي نه وي نو د خزو د قضایي دوسیو سیړل امکان نه لري. خو د اغلی بیاز له خبرو څخه دا چوته کیږي چې غوړی په ټولنه کې د خزو د کار په وړاندې پراته تابیزونه او خندونه کم کړي.
زمانی که از لیسی عالی سوریا فارغ شده بودم انتخاب دوم که
کله چې زه د سوریا له عالی لیسی څخه فارغ شوم، زه خپل دوهم انتخاب یعنی انجینری ته بریالی شوم. خو ما د پولیسو فورم ته ځانګړی لیولتیا درلوده او ما د انجینری پوهنځی پرېښوده او غوښتل مې چې د پولیسو اکاډمۍ ووایم. که چیرې په دقیق ډول فکر وکړې دا یوه لویه ستونزه ما په ځان منلې او زه غواړم چې خلکو ته خدمت وکړم.
ما خدمت کوم به مردم جامعه خاص.
جمیله بیاز چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي چې د ځوانۍ له مرحلې څخه د هیواد خدمت مټې رانغاړلې. د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 150,000 پولیس فعالیت کوي چې نږدې 1% میرمنې دي. خو د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د ښځینه او پولیسو شمیر د 2014 میلادي کال تر پایه 50,000 ته ورسوي.
د کابل ښار د لومړنۍ امنیتي حوزې د لومړنۍ ښځینه آمرې په باب مو واورېدل چې وایي په قاطعیت به له فساد سره مبارزه وکړي. سمنواله جمیله بیاز د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت لخوا دغې مهمې دندې ته ټاکل شوې ده. او مخکې له دې چې د ښځو په اړه نیمه نړۍ پروګرام واورئ، د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د لړۍ یوه نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده چې پکې به له یوې بلې مخکښې ښځې سره آشنا شئ.
مخکخی خزی
د مخکشو شزو په پروګرام کې توبه ندا صافی را سره ده. هغه کسان چې په افغانستان کې له مطبوعاتو سره آشنا دي، په تیر بیا له چاپی مطبوعاتو سره، نو شاید توبه ندا صافی نوم یې اوریدلی وي. د دې یو ناول چاپ شوی دی او د دې شعري مجموعه چاپ ته تیار ده. د میرمنو د بهیر غونډې ته ورځي او د دې بهیر په ویب پاڼه باندې کار کوي چې هلته د افغان انجونو او ښځو مطالب پکې خبري شي. توبانه د سپي څه شي تاسو دې ته وهڅولای شئ ویب پاڼې ته مخه کړئ. تاسو فیسبوک هم لري او تاسو په انټرنیټ کې ډېر فعال یاست.
افغانستان کې انټرنیټ کله هم اوس ډېر عام شوی دی، خو بیا هم د خلکو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی ډېر هم یو څه محدود دی. په خصوص په مېرمن بهشت کې چې زموږ سره اکثرا زموږ د هیروان غیر چې دي هغوی ډېرې معلمې دي، یا مثلا محصلینې دي، یا مثلا د مکتب شاګردانې دي، نو دوی د انټرنیټ ته د دې لاسرسی ډېر کم و. نو ځکه زه یو نحو کسان نه وم چې ما په دفتر کې په کورس کې په انټرنیټ درلودې، او کولی شم چې دا د مېرمن بهشت کومه ویبپاڼه چې دا هغه فعاله استاد معها ځکه په دې کې د ځینو نورو خویندو همکاري هم راسره ده.
تو بجانې څه فکر کوي دا د ټولنیزو رسنیو له لارې، د انټرنیټ له لارې کېدای شي چې افغان میرمنې له یو بل سره نږدې شي او د دوی نظریات سره ستاسو په نظر سره منسجم او تنظیم شي؟
خوند دې چې خلا سنتر نه څه ولې دي، او یا مڅه په خاډم کې هغه کارستان څه ولې مثلا په دښمنۍ کې تاسو دې داسې ځینې چې مثلا هغه سنتر ته لا څه نه دي، نو دا خوند کول شي چې مثلا یو بل سره غدا وسی شي خپل اړیکې یو بل سره ټینګ دي، کی خو موږ څنګه کوم مشکلات دې هغه څه معلومه دي موږ دا هغه خوند چې هغه دې ټول کې وسی دي هغه مثلا نه کار خاډم نه دې وسی دي هغه ته شي چې لاس وسنه نه لري، او د دې حد هغه ولې د سیستم سره مخ دي نه ماته هیڅ نه پیدا کیږي. چې کار شي یو وخت تاسو راشي چې مثلا دا انټرنیټ نه دی، او چې موږ وکولې چې خپل خوند سره اواز انسان کې او څه دي نه زایو نه مثلا یو سره اړیکه ټینګ کو.
کچرته په تیرو دریو کلونو کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ودې په ارتباط راپورونه ته وګورو، نو افغانستان هم له یو وادو د سي نسبتا انټرنیټ په کې ډیر پراخ شوی دی. څو میاشتې مخکې فرضاً د فیسبوک یو راپور خپور شو چې په هغه کې وویل شو چې په افغانستان کې تقریبا 8 لکه کسان فیسبوک کاروي. که دغه راپورونو ته وګورو، تو بجانې داسې فکر نه کوي چې دغه څه ورځ به په لنډ وخت کې راشي افغانستان ته چې د انټرنیټ له لارې افغان میرمن یا نجونې سره نږدې شي؟
یو په دې چې نه چې کله چې تاسو د خپلو مې د بیا خلو یا په هغه کې یو څه ستونزه دا باندې چې مثلا خلک او سړي دا چې خو انده زموږ دي هغه په مستعد نوم باندې بس څنګه دا دې کنه زه ستاسو
دا خبره چې افغان جونیا او شزي په مستعار نمونه باندې انټرنیټ کاروي، نو توبه نه دا ساپی څه شدې ته حڅولې ده چې په خپل نوم باندې هم خپل ناول خپور کی او هم شیرونه ولیکي او هم په انټرنیټ کې فعال ووس.
چې څه شي نه پاد مبارزه په کار ده، مثلا مثلا موږ په دغه حالت کې که څه هم مثلا تاسو غواړئ د خپل هدف لري حاسه وي چې دا کوم پیداسي دا په دغه هدف کې مارک دي کوم څه له سینې چې دا په لاس کې دی، دوی ورته هغه دې ورو ورو امکانات نه هم دي په استفاده وکړي، او ما هم خپل هغه کوښښ کړی دی چې دا یو هدف لري دا کوم پیداسي ما څه مشتي دي چې دوی چې له
توبا ندا ساپی مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې بوله سدي رادو سره برخه واخیسته.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې جوړ او خوشاله به یست د دې اونۍ خبرونه پیلوم. د خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي، او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدې نه ورکوي.
اما به مختصره تکړه وایي سره دې سي نوم ما باندې یو مس نوم کې خدای سوي، نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه ورا کړې، زه ولې الک نه د ولې نجلۍ ده. اما مې ویل اسما وتا ته ټول شیدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو.
خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. له آزادی رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي، نو نر او ښځې ته په برابره سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور یا زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې تر اوسه ښځو ته له نارینهو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپلو لومړنیو حقونو محرومې شوي دي، او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قدرت نه استفاده نه کیږي، نو په ګڼو افغانو کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ تبعیض کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې ځینو میندو سره د لور د زیږیدو له امله د مرګ تر حده تاوتریخوالی کیږي. یو شمېر کورنۍ داسې هم شته چې کله یې څو لوڼې پرله پسې وزېږي، نو له ډېر خپګان او قاره په ماشومې په میاشتو میاشتو نوم نږدي او ان میندې شیدې نه ورکوي. د کابل پوهنتون محصله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې یو چلند قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه له دې امله چې نهمه لور وه، تر یوې میاشتې په دې نوم نه و ایښودل شوی.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور و پلار نهمه لور یم. نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود. ټول به په نجلۍ نجلۍ غږ باندې راته کوو، ځکه نهمه لور وم. نو د چا خبره، د مور و پلار زړونه سړه سوي وو، راغند نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. د دې په خاطر باندې ما خپله نوم نه درلود. خو بیا وروسته خپله خپلوانو ته څنګه دا نوم نه لري، ولې نوم نه پرېږدئ؟ خو بیا مې وروسته پلار مې نوم راباندې ایښی یم. سې هغه الکوم څنګه پیدا سوې، په ما درېیم ورځ باندې نوم ورباندې کېښودل کېږي. زه خپله کله سې دې کیسې نه خبره سوم، کله سې ماته وویل، نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه. د دومره ماته کله سې اوس هم راپیدېږي، زه ډېر ورباندې دردېږم. نو د همدې په خاطر باندې هر انسان چې اوسېږي ډېر ورباندې ځورېږي، ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسوي چې کېدای سي به د دې لپاره اضافي کس وم. نو همېشه سره دېږي، دا خو واضح خبره ده، صحتما ورباندې دردېږم، حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرولولی، ډېره زړه ماته راځي، پوه شو، تر اخره حتی اندازې پورې.
سپېڅلې غږ ژړو خونه یې غوندې شو، زیاته یې کړه سره له دې چې یوه میاشت یې نوم نه و راباندې ایښی، تر څو ورځو مور شیدې هم نه دي راکړي.
اما به مې قصه راته کړه، وایي سره له دې چې نوم ما باندې یوه میاشت نه و کېښودل سوی، نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل زما به تا ته ټول شی دم و، هغه به مې په خوله کې درته اچوم، خو نو وږې به وم. نو وایي زړل به دې ډېر، نو مور مې ماته شیدې نه وې راکړې درې ورځې، اما به مې تور شی دم و، یا به کومبل چای به په خوله کې راته اچول. زه خو هېڅ بېګناه وم، چې خبر یو ماشوم سنوي دنیا ته راسي، بېخي سپېڅلی وي، له ګناه نه پاک وي. د خو هېڅ زما ګناه نه په دې کې، ځکه هغوی خپل قصد او قصور له ما نه ویستي. زه ولې هلک نه ده، ولې نجلۍ ده؟ نو دا خو د خدای کارونه دي، په څه کې د انسان په خیر باندې حتما همغه ورسره کېږي.
سپېڅلی وایي هغه وختونه تېر شول خو هېر نه شول. تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه له چا اورم نو ځورېږم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لور یم، او د ما پسې بیا ورور پیدا سوی. د موږ ترمنځ پوره دوه کاله فرق ده. نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی، زه په نویسم د جوزه کله دغه کلیزه خویندې ورونه مې ټول هغه ته مبارکي ورکړله، او فقط دوه ورځې فرق د موږ ترمنځ د کلیزه ترمنځ. نو کله چې نویسم د جوزه سو، هیڅوک د ما په کلیزه باندې خبر نه و. د ما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه په یو میډیا کې کار کوي، نو هغې ته ماته مبارکي وویله. نو زه په دې باندې نه وم چې څوک ماته مبارکي راکړي که یې را نه کړي، خو منتها دا دې خبره وه چې هغه د ما نږدې یو ملګری وه، د هغې په یاد مګرم د ما د خپلو خور و ورور د مور و پلار نه وه په یاد.
دا چې ماشومې ته شیدې نه ورکول یا نوم نه پرې ایښودل د اسلام له نظره څنګه دی، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږیدلې ماشومې ته تر څو ورځو د مور شیدې نه ورکول له روغتیایي پلوه ماشومه له کومو ګواښونو سره مخ کوي؟ په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وایي چې که ماشوم ته له زیږیدو وروسته سمدستي شیدې ورنه کړل شي، نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه، مثلا دوه ورځې درې ورځې، نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډېږي، هغه میکروبي کېږي، کیدای شي چې هغه په دانه باندې بدل شي، مور شدیده تبه وکي او حتی کډیر پیشرفت کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزیږي هغه لومړنۍ شیدې د مور چې دی هغه د میکروب ضد فعالیت لري ډیر زیات، نو هغه اولنۍ یا لومړنۍ شیدې د ماشوم لپاره ډیر زیاتې ګټورې دي. لاغې نه باید محروم نشي دا ماشوم. که هغه ورته ورکول شي د مرضونو په مقابل کې وقایه کوي، او که ورنه کولای شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډیره ښکته لاړه شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کی. امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نشي سمدستي وروسته له ولادت نه مثلا دوه درې ورځو پورې ښه تغذیه نشي، او یا دا چې دا جلی ده پلار یې ورته توجه ونه کړي، مور یې ورته توجه ونه کړي، مثلا هغې ته مور شودې ورنه کړي، نو دغه ماشومان په مرضونو اخته کیږي او بالاخره مایوبېږي، خوارځواکي ته ځي دا ماشومان. او کله چې خوارځواکي ته لاړه نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه وي، د هغې بیرته جوړېدل هم ډېر زیات وخت نیسي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ماشومې ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره تاوتریخوالی کول کله روغتیایي پلوه مور او ماشوم ته زیان رسوي، دغسې کله چې لویه شي او د ځان په اړه د پلار او مور له داسې چلنده خبره شي، نو له رواني پلوه هم د عمر تر پایه دا نجلۍ او بالاخره ښځه ځورېږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل د لور په زیږیدو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي. دی وایي څوک چې د دې خپګان له مخې ماشومې ته شیدې نه ورکوي، غیر اسلامي او انساني چلند کوي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چاته لور ورکوي، چاته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکر کیږي نه زوی ورکر کیږي. نو موږ مسلمانان په دې متفق باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لورم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د ته شیدې ورکړ شي، دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې شي. باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرم دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله یې پرله پسې څو لوڼې پیدا شي نو بیا داسې نومونه پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نورې نجونې بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بیبي او داسې نورې. د کابل اوسیدونکي هوګۍ په همدې اړه
چې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریبې لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بې باندې شروع وي، یا بس بیبي وي، یا په خې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیرې نه به زه درته وایم چې زموږ اولمره والا ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی. بیا ما ورته وویل چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شي روشنایي تا ته به تای ډېر ښه نوم یېکی. وایي نه مور به وایي چې په تا باندې بصیره ځکه کښېږو زه بس دی، چون هغه ښځه نه پوهېده ترهله کې چې دې د پونقه کې بصیره ډېره ښکلی نوم پېښي. بصیره ډېره ښکله معنا ده نه، یعنې هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه. باور وکړه چې هغې ته به کله وایي بصیرې وایي زه بې بس یم، یعنې مور به وویل چې نور توبه مې د خدای بس. او بس بیبي بس مینه او خاتکه مې هم له اورېدلې ده، خاتکه ستا، خاتمه، ختمینه، دغسې نومونه پرېږدي چې تو درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې څکه دی په سلو باندې بس کېږي، چې خدای بس نه کوي، هغه کار هېڅ نه بس کېږي.
په اولادونو د ښه او با معنا نوم ایښودل په پلار او مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. د دیني علومو استاد صالح محمد اخترخیل وایي چې د اسلام له نظره باید له زیږېدو وروسته تر او ورځو په ماشوم نوم کېښودل شي. دی وایي هغه کسان چې د لونو د بس کېدو په نیت په خپل اولاد ناوړه او بې معنا نوم ږدي، د الله په نزد ګناهګار دی.
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي که هلک وي، دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پې کېږدي، پر معنا نوم پې کېږدي، پر مفهوم هم نوم پې کېږدي. ځینې پلارونه میندې داسې نومونه ږدي لکه په نجلۍ باندې بس بیبي او خاتمه، او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بیبي یعنې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسیږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې دا د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده. په دې نومونو باندې چې خاتم بیبي پکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د ده پیدایښت د ستا په لاس کې نه ده بلکې د الله په لاس کې ده. که په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کېږي، او دا غلط عقیده ده. په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي، هم په دنیا هم په آخرت باندې.
که لدی را تیر شو چه میند او پلرونه ده پر لپسی لونو پا پیدایخت خپکی گی، ده غراز پا افغانی طولنه که ده ارف لمخی که پیوا کورنه که یوه لور همزی گی نو حسی نل منزی لکه ده زوی پیدایخت چل منزی، زکه دوی پا دی نظر دی چه ده لور ده زیگی دو غک سوروی، ده غزنی اوسیدون که شایما وایی،
وریسی دا زوی پیدا سی ها ها ها. نو بیا راس بیا غا ورځو ګوره درای ورځی مستوبلی ورته وای درای ورځی ل جمعه ته 10 نفر 30 نفر 50 نفر راځي دی دروازه شاته بس مستوبلی ورته وای اوازونه وای کورنۍ له خوا شکرو کی دسی مخصوص شکرونه دی روی مالونه دی ورېښمین روی مالو کی ور رقم میوای کی بیا دا میوی په دو ټولو سړی سره غلی دی دی دروازه شاته په دو ټولو باندې ویشي یو یو روی مال او میوه په منځ کی دا چه د سیدی زوی پیدا سویدا او کایلور پیدا سواله دی خوا ته دا نارینه دروازه نه ورخ سوی ورته وایم نستی چیری یت شدی پیدا سر لبڅوک یه خزمی کمینای تقصه کی څوک نه کرا دغه سپراتای غریب وی لوري پیدا ده زبلای نه وی قسم په ذات رب د ما خپل لیدل دی ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوري سمنه ور کوي کای زوی پیدا سو دستی په صورت لالوی دی زوی پیدا ده بس ته نوم پیګدی توي په جوړی توي ورته وای ل جمعه ته چی لکلی چې خلک را غواړي شاوخه منډ دلونه ای سازونه ای سایلونه ای تر سهار پورې مستوبلی یو حالی یو میلی سیسبه کوي چې زوی پیدا ده تر درای ورځو پوری زوی ګټندوی ده زوی دما دی نوم دما نوم پیس وندای دما بند بازو ده خزه چی ده خو دی بل کور ده
ګن افغانان لور ده بل کور او زوی خپل او د زړښت وخته کې غنی لابل خو دوی په دې فکر دی چې زوی ګټه راوړي او لور خو خپل بار ده او ګټه نشي کولای نو ځکه زوی تر لور غوره غنی خود ننګرهار اوسیدونکو شمس الله هاشمزی په نننی اثر کې چې له فزیکی پیاوړتیا فکری پیاوړتیا غوره او مهمه ده نو د لور او زوی ترمنځ تبعیض کول ناسم عمل ګڼي وایي چې که په لونو تعلیم وشي او برابر حقونه ورکړل شي کولی شي د نارینه او په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي
داسې زمونږ با همته با عفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې ده او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي له پلوه د اجتماعي له پلوه د روی په ټولو مسایلو کې د دوی سره داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی دوی که ځان مسلمان بولي په دې د تاثر نه کې که چېرې تاثر و خفګان وکړي نو دوی به د مشرکینو خوا ته ځي ځکه مشرکین به دې خفه کېدل اما مسلمان به خفه نه شي او افغان به هم خفه نه شي نو فلحاظ زما پیام داده چې دوی دې دغه اولادونو مې اسکت فرق نه راولي فعال سوي دي ورته وګوري او که چېرته څوک زوی نه لري الله دې زوی ورکي کې به نه لري نو په درګانو نه خفه کی الله سوي دي تعلیم برخه د پوهې برخه که په اسلامیتو کې که په عصري علومو کې د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفې د مهرباني الله سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تصور پتل سنگی کوم دی خول زانه
Leva nai papu, leva nai.